د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ورزش او لوبو مینوالو د ازادي راډیو په چپو کې می سلامونه ومني. دا ونې درته یو ځانګړی خبرونه وړاندې کوو. په ورستیو څو نیزو خبرونه کې مو د بیلابیلو لوبو له لوبغاړو، کارپوهانو او څارونکو سره مرکې کړې دي. غواړو دا ونې درته په دې نیم ساعت خبرونه کې دا مرکې بیا وړاندې کړو. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان چټک توپاچونکو حمید حسن تر 44 کلن نړیوال لوبیز ژوند وروسته د توپاچونکو د روزنې دند ته غاړه کې خوده. هغه اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپاچونې روزون کې دی. له نوموړي سره مو په همدې تړاو مرکه کړې ده، او په پیل کې مو ترې پوښتلې دي چې کرکټ پریښودل او نوې دنده پیلول ورته څومره ستونزمنه پرېکړه وه.
د کرکټ پریکړه که درته ووایم ډېر سخت کار دی. هماغه څه چې انسان ورسره ټول عمر مینه کړې، بیا زما خو ورسره بیا اندازه کرکټ سره ډېره مینه وه، اولاده او نه به ختم شي. نو سخته و ډیره زیاته راته ده. د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده، په دې د میاشتو میاشتو یاد سي یو کال نه لا زیات رئیسي. په همدې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وان اخلم. خو بل خواته چې مې کتل دغه زموږ د بولینګ ډیپارټمنټ په څنګ کې ورسره لیوال خپل هم چې په فیوچر کې که چیرې زه راځم ادارې ته یا کرکټ بورډ ته، غواړم افغانستان ته خدمت وکړم. نو هغه خدای شته بالینګ کوچینګ و چې زما ورسره ډېره مینه او شوق و. غواړم چې لوبغاړو سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم. نو انشاءالله امیدوار یم او په ځان باور یم چې په دې کې به هم د افغانستان څونه د ځوان لوبغاړي چې دي موجوده ټیم کې او ورسره په څنګ کې را روان چې کوم دي، انشاءالله هغوی سره به هم خپل کوشش کوم چې ترڅو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران پروډیوس کړو لکه ځان پسې دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپینینګ ډپارټمنټ کوم دی، دوی سره انشاءالله مساوي شي. 50% په دوی رسي، 50% زمونږ د طرف نه دغه د فاست بالینګ تشه ډکه شي. انشاءالله بیا به دغه مشکل به هم رفع شي. او ماشاءالله اوس هم لوبغاړي ډېر، تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بالران ډېر زبردست پرفارمنس کوي په لیګونو کې. نو دوی هم تیار دي، انشاءالله خو کوشش کوو چې نور هم تیار کړو ترڅو په میچونو کې موږ ته نور مشکلات پیدا نه شي. نو وخت په تېرېدو سره انشاءالله دغه نیمګړتیاوې چې دي د خیره دا به انشاءالله ختم شي.
دا ووایه چې د خپل لوبیز ژوند کومې شیبې دې نه هېرېږي.
د لوبې داسې دی چې درته ووایم، هر یو لوبه چې ما افغانستان دپاره کړې ده زما د ژوند یو ښه خاطره ده. او خو په ټولو کې نه هېرېدونکې لوبه یو نه بلکې دوه دي. یو هغه لوبه د 2009 کال آیرلینډ سره وه چې کله آیرلینډ ته 250 منډې پاتې وو، تقریبا 60 بال او 5 لوبغاړي پاتې وو، او زه راغلم بولینګ ته. څلور لوبغاړي پکې ما وسوځول، یو مې د نمخ کې موټ کړ پروټوفیل کیپټن یو وخت سره، او یو وکټ نه بي واخیستله لاسمینو چې هغه خیری جان مونیو د آیرلینډ لوبغاړی. او هغه میچ فکر کوم په 2:30 کې په 1:30 لوبه په منډو باندې منګو ګټلو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترینه لوبه وه. ډیویژن 2 کوالیفایر وو، ډیویژن 1 وبخی په ساوت افریقا کې، او بیا هغې نه مخکې یو بل ډیویژن و په ارجنټینا کې د کیمن آیسلینډ سره زموږ لوبه وه چې پکې باران وشو، او د باران د وجې هغه لوبه لغوه شوله. او بېرته هم بیا د سره هغه میچ په سبا باندې وکړلو. نو هغه داسې میچ و چې که چیرې موږ بیللی و شاید زموږ کرکټ په هغه وخت سره 5-6 کاله نور هم شاته تللی و. د الله تعالی ډېر غټ فضل و کرم شوی چې هغه میچ کې باران شو او موږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي وو. نو غدا سیولو په چې ما په ژوند کې زما هیڅ کړه به مهیر نشي.
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزونکي په توګه افغانستان درته ډیره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کې زه ډیر شکر گزارم د الله تعالی او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډیر په ایمانداری، ډیر د زړه نه او ډیر د جذبې سره. نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوې کومه وظیفه چې راسپارل شوې ده، زه به لا ډیر کوشش کوم. توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي انشاءالله. خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم، زموږ بلورانو سره. نو انشاءالله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش به مې همدی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بولینګ ډپارټمنټ کې ورسره کوم که همکاري وکړم تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کو را روان څو کلو کې په خیر سره.
لیدل کیږي چې اوس مهال د فاست بولینګ په برخه کې فضل حق، نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاست بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي، خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده؟
بالکل ماشاءالله. که تاسو وګورئ د افغانستان فاست بولران چې څونه دي موجوده وخت کې، ماشاءالله ډیر با استعداد دی او هغه استعدادونه تاسو پورې مختلف لیګونو کې سلیکټ دی او لګیا دی خپل کرکټ کې. امید هم دا ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور هم مخکې ویسي او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړم، د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم، هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغې ورسره کار وکړم تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي. او امیدواره په دې یم چې انشاءالله را روان څو کلو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډیوس کړو. زه خپل ځان یې ډېر ښه پلانونه لرم انشاءالله که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخې ته وړلو، نو کوشش به مو دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو. دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي، نو کوشش به هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاست بالران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي.
تر څومره سرعت پورې دې توپ اچونه کړې ده؟ یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاست بال دې کړی؟
فاست بالینګ موږ چې خپل وخت کې وو هغه پیک ټایم چې ورته وایي د سپیډ اندازه به هم دونه میچونو کې نه معلومېدله، خو یو ځل په انګلستان کې میچونو او نو هلته د کلب کرکټ ما کول هم سیسي دپاره یو بال مکف 125 کې تسترین بال، بیا د هغې نه پس چې زه خوب هم شوم سرجریان مې چې د زنګونو شولې، بعد د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 125 نه پورته ما بالینګ کړی دی. دغه شانتې 2020 ورلډ کپ کې تاسو راواخلئ دا دوه کاله مخکې چې کومه شو هم 125 پورې 30 پورې 20 پورې به مې د بال سرعت نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی، خو بس بعضي وخت انجریان شي دردونه شي نو هغه انسان ته اجازه نه ورکوي چې لوګت کرکټو کې. خو زه به دا هم الحمدلله زما څونه انجریان چې ویرې کور شوی وی دي نو داسې کوم تکلیف راته، خو بعضې وخت کې بعضې فیصلې داسې چې انسان یې باید واخلي او دې کې شاید دغه خیر وي. نو ما هم په همدغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په همدې خاطر استعفا ورکړه او زړه مې همدا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي، د موجوده چې کوم دي، داسې کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دوی پیاوړې شي تر څو د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي.
وروستۍ پوښتنه کوم، هغه فاست بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري، پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کړي کیمپونو ته؟
هو ولې نه، حتماً انشاءالله. یو استعداد به انشاءالله نه پټیږي نه به د چا حق خوړل کیږي. زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې 140 پورې یا 145 نه پورته یا 140 نه پورته سرعت لري، که هغه کرکټ هم نه کړی نو انشاءالله هغه به مانه نه ضایع کیږي، هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي، که هغه په کلي کې وي، که په ښار کې وي، که په هر ځای کې د افغانستان وي، هغه ته به حق رسیږي. ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د 140 نه پورته سپیډ ولري یا د 145 نه پورته، نو هغه موږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي. فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي، په بعضو شیانو ورسره کار کول وي، تر سو غنه یو بهترین فاست بالر جوړ شي. نو د خیر دام په ځین کې شته، په پلان کې هم شته، کرکټ بورډ هم ان شاء الله را سره منلي دي کورې ودان. دا پلان به د خیر وخت په تیرېدو سره ان شاء الله ډېر زر به په لار اچو، تر سو د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي، هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو ان شاء الله مخ ته به راولو.
تاسې د افغانستان د ملي لوبډلې د توپچونې لروزونکي حمید حسن سره زموږ ځانګړې مرکه اورېده. اوس د راشد خان د لوبیز ژوند په تړاو، راشد خان اوس مهال د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر دی. هغه دوه ځل وړاندې هم لوبډل مشر شوی و، خو بیا د ځینې ستونزو له امله پریښی و. د راشد خان د لوبیز ژوند د پیل او بریالي مزل په تړاو مو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي سره مرکه کړې ده. په پیل کې مو ترې پوښتلې دي چې د راشد خان د پیدا کېدو کیسه څنګه وه.
زما اوسه مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر و، او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دنده هم ورسپارلې وه، ټالنټ آیډینټیفیکیشن، یعنی د استعدادونو غوره پیدا کول او د هغو پالش کول. هم دا هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه یوه ستره وظیفه وه. نو موږ به لوبغاړي په نښه کول، او هغه به هم پوره کال ځوان لوبغاړي البته، او هغه به هم پوره کال فالو کول او هغه به هم پالش کول، او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې به هم راوستل. نو د معمولا کله بم سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالي وي، د هر لیول د کوم لوبغاړی په ما کتنو به ما ته زنګ وسه مشره یوره ک ګراوند ته راسي، نو زه به حتما په یدم سوکر باندې ګوري. نو په دې وخت کې راشد خان نو لسکلن ملي لوبډلې ته غوړه شوی وو. نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم، او دولت خان وایي بیا کوم لوبغاړی را باندې ګوري، نو د بیا ما ته په جواب کې ویلې چې خپله هم کرکټرې پیدا یې کړه. نو یو اوور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی، او کله چې ما راشد خان بالینګ ولیده بالکل ان پلیبل وو، او حتی وکټ کیپر د دې بال نه سو جج کولای. ما ورته ویل صدا غمیره باندې ګوره، د خو ماشاءالله ډیر ښه لوبغاړی ماته ښکاري. او له هغه څخه یو میاشت وروسته د زیمبابوې سیریز وو، د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل وو. موږ ایسوسیټ ممبر وو، او ما د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره بایلټرل سیریز برابر کړی وو. نو موږ په دې وتوانېدلو چې اصغر افغان قناعت ورکو، او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کړو. خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په هغه وخت کې دا وکړه چې ځوان ده، او نه غواړو چې ډېر د پرېشر لاندې راولو، شلوریزې به صرف پې وکړو، ورځنۍ سیالۍ به نه کوو. نو موږ هم ورسره ومنلم، زه شلوریزې نه د کریر سټارټ کړي. خو کله چې ملي لوبډله زیمبابوې ته لاړله، موږ په لومړۍ تمریناتي سیالیو کې ډېره بده ماتې وخوړله، او بیا هم په لومړۍ نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې هم په 120 منډو کې 122 منډو آؤټ شو، هغه مو هم وبایلله. نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ را ووهه له زیمبابوې څخه، او راشد رانه وغوښته، او ما هم هیڅ دمه ونه کړه په دې پرېکړه کې، او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه را وغوښته او زیمبابوې ته روان کړه. هغه ورځ ده، او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډېر غټ ستوری جوړ سو.
ستانکزی صاحب، ستاسو لاند د راشد خان د دومره سترو لاسته راوړنو راز په څه کې وینئ؟
د راشد خان د کامیابۍ راز خو یو د راشد خان خلوص ته، له خپلې پیشې سره، له پیشه کرکټ ته. راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکوي. راشد خان هیڅکله هم ځان له لوبې څخه غوره نه ده بوللی، همیشه دی وایي چې زه زده کړه کوم. او بل د کامیابۍ راز دا ده چې راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لیمیټیشنز پیژني، خپل سترینګثس پیژني، په خپل سترینګثس باندې کار کوي، او کوم د ضعف نقطې سي دي هغه دی اول تشخیصوي، او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ، د هغه غټه اسلحه په بالینګ کې کورته وایو، هغه ګوګلی ده، او دای دی هغه ګوګلی سپیډ ورځ تر بلې زیاتوي، اما کمښت نه ده پریښی. دی پوهیږي چې د بالینګ سرعت په کوم سرعت سه دی بالینګ کوي، او ګوګلی یې سه مین هتیار ده یا اسلحه ده، هغه باندې ها دی روزمره کار کوي. او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو وګورئ په دومره کرکټ سره هم د ده د بالینګ سپیډ له تروس پورې کم سوی نه ده. نو د کامیابی راز یو زیار، مهنت او مشقت ته لوبې څخه ځان غوره نه بولي او همدارنګه په خپلو محدودیتونو باندې پودا اموغ باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شلو ورځو سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په اند به د راشد خان کریر به چې کله ختمیږي نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1300 وکټې وي دي
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی و او د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی و هغه د راشد خان د غوره کولو دعوادار دی. هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوستې موافق یې ورسره؟
انضمام الحق راشد خان نه لیدلی و نه راشد خان نوم اورېدلی و. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلی و. به راشد خو بالکل په لومړي سر کې ونه نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې اصغر افغان او دولت خان احمدزی ما ته زنګ ووهه راشد خان مونږ ورولېږه زیمبابوې ته او د انضمام الحق سره زما پریکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي، افغانستان لوبډله به انضمام ګوري او مونږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګوري، بیا به له هغه نه بعد مونږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نور انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود او زیات رول پکې د دولت خان احمدزی د اصغر افغان او یو څه ناڅه به زه خپل رول هم وښیم، ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد مونږ په هغه وخت کې پرې وکړ.
فکر کوئ چې افغان کرکټ به د راشد خان په څیر نور ځانګړي استعدادونه پیدا کړي؟
افغانستان د استعدادونو کور ده، دې کې هیڅ شک نشته. د کرکټ د نړۍ ستر استعدادونه په افغانستان کې دي. که چیرته یو ډیر ښه سټرکچر جوړ سي، ټیلنټ آیډینټیفیکیشن پروګرام بیا په کار واچول سي او هغه ځوانان وروزل سي، اول پیدا سي او بیا هغه ځوانان کال کې 365 ورځې دوی فالو سي او د افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي کرکټ کې هغه جونیئر ده او سینیئر داخلي کرکټ ته دغه سټرکچر لاندې ونیول سي، دې کې هیڅ شک نشته چې راشد خان په څیر به ډیر زیات استعدادونه مخته راسي. خو متاسفانه په 2019 نه راپتي خو تر اوسه پورې مونږ کوم خاص استعداد نه درلودلی چې د افغانستان کرکټ بورډ مخته راوړی وي. هماغه د 2013 د انډر 19 د ټیم لوبغاړي تر دا اوسه پورې نو سیستم په کار ده او تر اوسه پورې ما د سیستم د ډېر سخت سوال لاندې ده، ځکه دوی هیڅ نه کوم داسې استعداد د نړۍ کرکټ ته نه ده وړاندې کړی بغیر نور احمد لکڼوال نه. نور مونږ داسې کوم استعداد نه لرو چې هغه نړیوال کرکټ کې ځلېدی، لا څه کې چې نړیوال کرکټ ته صرف راغلی وي.
تاسو د راشد خان د بریالي لوبي سفر په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مرکه اوریده، او اوس د افغانستان د بل لوبغاړي کریم جنت په تړاو. د افغانستان د کرکټ په اوسنۍ ملي لوبډله کې کریم جنت یو داسې نوم دی چې له ډېرو سختیو تیر شوی او د خلکو مینوالو له ګڼو نیوکو سره سره په کرکټ کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې د خپل هر اړخیز پرفارمنس پر اساس افغانستان ته لوبلړۍ وګټله، مرکه مور سره کړې ده او په پیل کې د هغې لوبې په تړاو غږیږي چې د اماراتو پر وړاندې په سختو شیبو کې راووت او لوبه یې وګټله.
سایل صاحب، حالات خو سخت وو، ځکه چې کته وګورې سیټ بیټسمین چې په کریس کې آؤٹ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لس تر 2 رنزه پکاري، نو مشکلی نه وي بیټسمین د پاره چې هغه کریس ته ورځي، هلته بیا ځان سیټ کوي، بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دما تیارای الحمدلله ورته ښه، ځکه چې که ته بی پی ایل وګورې دینه مخکې بی پی ایل کې هم هلته همداسې ډېر میچونه چې همداسې فینیشنګ کې مطلب اخره وخت کې زه وتم داسې اورنو پاتې می داسې ډېر میچونه هلته ما وکړو، نو هغه پریکټس آیډیا دې ما وه او بس همدا و چې زه کامیاب شوم پکې.
په لومړۍ لوبه کې هم تانی مسلې زه ووهله او لوبه دې وګټله، هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې وه. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپ اچوونکي دومره ښه بالینګ وکړي؟
په کرکټ کې کته یو شي ته وګورې کنه، که مخالف ټیم دې تا هر څوک وي خو دغه یو شی باید تا په ذهن کې، دا انټرنیشنل میچ او دی هیواد په سطح میچ ده، نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي نو هغه پریشر یا هغه دباو وی په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ ده او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک ده. بیا خاص کل په شلاوري زلوبو کې کته وګوره دې کې فرق ډېر کم سي دی خ او دی بد ټیمونو، ځکه چې دا اورونه کمی، نو دې کې هر یو ټیم کولای شي خ کمبیک مطلب خ اپسیټ کی، نو په دې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوري دی 1300 کلونه به دې کال خاص دې کال کته وګوري دلته دې خپل ټورنمنٹ آی ایل ٹی لیگ وسو به ٹی 10 کې د الکان هر کال بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډیر لکه مصروفه ده نو دا غی لو غواړي منګه په دې لیگو کې هم قتل لکه پرفارمنس کې یلته هم نو منګه مطلب دومره اسانه نه واغشتي منګه ورته خپل فوکس سره ولر ځکه چې منګ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي که بیټسمنان دي هغه چې کوم لیگونه دي ٹی 10 یا دا آی ایل ٹی 20 چې کوم اوس لیگ تیر شو دې کې هم دی الکانو خپل پرفارمنس کو
ترتا پرته بل هیڅ افغان تو په هون کې ډیر خو نه زلید استونزه په څه کې وښتن ځای سخت یا ستاسي میچ پریکټس نه ولکه دومره وخت تاسو کرکټ نه وکړ
د سې دا هر لوغړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس کې نو ټیم یو زیته ورسې نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک سره کم سوچ کې هغه سیوسی نو خپل کوشش کوي هر یو او منګم دا کوشش نو دا چې زبر کې کامیاب وسم او بل هغه امارات ټیم هم د سینه دغه لکه ما خو در د مخ کې ملي دا ٹی 20 انټرنیشنل میچونه دي لکه هر یو ټیم ته ته پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي دا د کرکټ یو حصہ ده
ادارته وې فکر مکاوه چې امارات به مول داسې سخت یو سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوره فکر دی منگا دومرا نو چی دومرا ٹف ٹائم برای که زکا چی که دی منگم و گوری دی منگم الحمدللہ مطلب دی کرکٹ لیول که تو گوری دیر خدا ہوز کنا لوبغاڑی دی منگو گوری مختلف لگونو کی لوبا کئی آسان منگ نسو آغستالا یو ٹیم هم ما و مخیم در تیاد اوکرا چی که دی منگ هر چا سر میچی نو کرکٹ دا غزی و شاید چی دی که تا ہیس کل ریلیکس که دلائی نسی که تا هر چا سر میچی تا باید پورا سل فیصد خپل افورٹو کے دومر فکر ہم نو خلو بے چھ سمر فکر اگنا ہم اگوی خلو بے اکڑے منگا سوچ نم اگوی لو بے خلو بے اکڑے
پتیر نڑے وال جام کے ہم نوی ہوئی در شل چھے ہاگا نشتون پتا مضبط تاثیر کڑے یعنی لو با دی دیر خشوے دا کم از انگڑے خواری دی کڑے چھے تو پہن دی دومر خشوے
سائل سے با کرکٹ خواتا پخپلا ہم کڑائی نو کرکٹ کے یو دس یو خبر دادا سے یو خو قسمت لگ دیر مهمی او بل دس دا انسان خپل خواری محنت هم دا لوبغاړی غواړي دا چې هغه ورځ تر بله خسی نو ما هم دسې کم چې لږ څه داسې ستونزې وې نو هغه کوشش مې کړی چې هغه باندې ما ډېر کار وکړه او کوشش مې ده چې نور هم وکړو لکه کرکټ یو تر بله ورځ زده کړه کوي لوبغاړی او بل مهم شی اتا په ټیم کې یو خپل رول چې کم وي چا تا ته پته وي نو اله یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډېر سیټ وي جوړي کنه چې تا ته معلومي چې ما په ټیم کې څه رول ده نو که دینه مخکې زه په ټیم کې به عموم داسې رول ما ته صحیح پته نه وه چې زه اوس په کوم پوزیشن بیټنګ ته ځم ځکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړی نو دا یو بیټسمین دپاره دا ډېر مشکل سی ځکه ته چې بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې اوس زه کوم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه مډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخیره دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډېر سخت سی دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې پاگ کے ہم یو پلیئر ڈے ڈسٹرب کی گدا کو بے انٹرنیشنل میچ نے دیکھا نا نو دے کے بے بیخی سخسی نو دے کے خاص مانا کپتان نہ ہم چمنگ یو پوزیشن پلے نما ترا کڑے چے دا پوزیشن دیتا دے تا زان جوڑ کر مازغون زان تیار کرنم دا او چے الحمدللہ لوبے میں خو کڑے
امارات په دویمه لوبه کې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دی تو په چون کې په توګه ووایه چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړ ته یې لامل په څه کې ویني
واقعا په دویمه لوبه کې امارات خو لوبه وکړه او کته وګوره خاص توګه محمد وسیم ډېر ښه بیټنګ وکړه تا ته ما مخکې مې یادونه وکړه چې دا اوس چې کم په اماراتو کې کم لیک تیر شو یا ٹی 10 دی کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړه هلته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړو دا اوس اماراتو کې چې کوم لیگ تیر سو آی ایل ټی ٹی 20 نو دا و چې شاټونه هم ښه ولګېدل نو ورځ یې وال په یو اصطلاح ورته وایي ورځ یې وال نو هر خوا به زه وغوښته نو شاټ به لګېده
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وایي غواړي چې د بومرا په څیر توپ اچونکی یا بالر شي او د روهیت شرما په څیر توپ وهنه وکړي پر اختیار هم دغه سی دی غختل یا هم دغه سی فکر لري
د سیدا چې خپ دا خو خلک غلط پوي سوي ته خو ما اصل کې دا د سیویلې دي سی روحي شرما شو وختر دي ما خوخ دي په دې نس باندې شو وختر بولینګ دي ما چې خوخې دو جګر دغه بولینګ رن اپ هرسو د سی روحي شرما هم دغه بیټینګ چې کم ا ټیکنیک دی کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وي بیټینګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دولو غواړي خوخېږي
پرستای پختنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په سلور توپونو در باندې سلور شپږیزي وو هل شوې چې فکر یې نکید تبن د افغانستان ځوان نسل په ډیر قهرې دلیو چې له خلکو سره مخ کیدی چې در تویل او ترغیب با تاسو سوچ کاوه او دا راته وای چې هغه لوب نوروسته څه ذهن ته درتلل
واکن د افغان زې خو وی زکه چې لوغړی په خپل هم خفای ټول لوبډل هم خفای بیا ټول وطن هیوادوال هم خفای نو سخت خوئی خودس او دا هم دا خلق هم تا تا وای کنا چی دا ولی دسی وسو ولی دسی وسو خو ټول کی ضروری و مهم شی دا غدا چی دین بای سړی زده کړو کی او دا یو دا نه دا چی کرکټ دا دسی ډیر میچونه به مخ کی بیا هم راضی او دسی ډیر میچونه منګ بغټو ان شاء الله خو سوچ او فکر ډیر ضرور دا کنا چې مثبت سوچ خلکو کی او خو سوچ باید کی نه دا چې زیاتر خلک تازه تلاړ سی کنا اشه ډیر غلط طرف ته واړی ځکه کدا ته سوچ کې زړه دا سلور شپږیز ماو لګې دي کدا شر نه ویل کېدلې ما ات لس رنز وې دو لس رنز ور کړیو اخیرا ور خو بیا پاتې واو کریس کې سټ بیټسمنان او دو بین بیټسمنان ور کېدې چې په اخیرا ور کېم پرسیو یعنی دو ور سړي لس رنز پاتیو یعنی کرکټ کې دا هر څه کیږي په دې وخت به تر پويږي خو ذهن کې خو راځي سړی خفای بار بار خفه کیږي وہ سم چې کله کله راشي زه بیا هم خفه سم خو مهم شی په کرکټ کې چې کم دا دا د چې دو شی نه ډیر مهم دی یو اگنور کېدل اگنورنس یو کانفیډنس سدا دو شی زونه لوبغاړی باید پرې نه دی ځکه بد ورځ راځي په هر چا باندې نو هغه بد شی نه ته باید اگنور کې او ځان کې کانفیډنس واچې ته څنګه خسې نور کنه نو دا مهمه ده
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده
اوس د سکوهنه دیو لوبغاړي مرکه درته وړاندې کوو د خالد تکل صافه نومیږي په ننګرهار کې لوبي کوي او وایي چې لډیرو سختیو سره سره دی لوبي ته مخه کړې ده او د خپل علاقې لمخې ډیر لاسته راوړنې کړې دي خو لګړ ستونزو سره هم لاس او ګریوان دی هغه وایي چې هیڅ لوبي زی اسانتیاوي نه لري او حتی نشي کولی چې لیوه د بهر خپلو لوبو ته سفر وکړي خالد صافه په پیل کې داسې وایي
او زما به دغه واته کاله به مې کیږي په دې بوکس لوبه کې لګیای مو خپل خواري او زحمت وباسم
تا په لومړي ځل چیرته د سکوهنه لوبه پیل کړه او چیرته تمرینات کوي استاد دې څوک دی په دې برخه کې څوک خوونه درکوي
ما خو لومړی وار چې تمرینات پیل کول ننګرهار کې د محترم استاد پسرلی خاکسار سره چې اوس برحال د ننګرهار د فدراسیون د بوکس د فدراسیون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دې اوسر لګیای د هغه استاد خواري او دعا ده
وزن
ساحل ما خو اماتور مسابقات کوم دی هغه می په شپږ پنځوس کیلو کې تر سره کړی دی او اوس هم لالګیا یو پروفیشنل چی دی جهانی هغه می پنځوس او اته پنځوس کیلو کې کړی دی
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړې دي مهمه او مشهوره سیالۍ دي کله وه چا سره و چیرته وه
دا سلور واری می هوا تادل ولی راوړي او مشهور او سیالي می چوا نو هغه د پاکستان پر خلاف شکر الحمدلله چې هغه می بیا وګټلو نور مسابقات ته بیا لار پیدا
ل افغانستان بهر سیالي او تتللی کتللی کوم هوا تتللی څومره لوبې دي له هوا د بهر کړې دي څومره دي ګټلې دي څومره دي بایللې دي
سلور واری پاکستان سره مخ شوې ما او د الله پزل نه درې مې نک اوټ کړې دي ورته یو الگ سره په نمبرو باندې لوب کړې و چې هغه ډیر جالب لوب هم و او بنگلاديش کې راځه مسابقات جوړ شو او د اقتصادي لحاظ هغه مړه نه پاتې شو او په عربي اماراتو کې راځه جوړ شو لا چې هغه نه هم پاتې شو او اوس راتلونکي بیا د پاکستان سره مرکزی مسابقه لرمه په کمربند باندې نو ان شاء الله تعالی زو ته مدګی کیم تمریناتو کې اخته یم
صافی صاحب دا راته ووایه چې د سکوهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده آیا سکوهنې لوبه لکه د آزادو لوب غوندی دی فری فایټ سیالي غوندی کوم سازمان لري
دا غما چې کوم مسابقات د هیواد څخه د باندې کړی دی دا ټول په سازمانونو کې شوی دی دا پروفیشنل سازمانونه دي نړیوال نو دا ټول په
د امکاناتو په تړاو راته ووایه څومره امکانات درته مساعد دي په هیواد کې دننه چې تاسو خپل تمرینات وکړئ د بدني روزنې ریاست یا کوم بل سپورتي اورګان تاسو سره مرسته تر دې دمه کړې ده یا یې کوي؟
والا تر اوسه پورې خو چاره ته پاملرنه نه ده کړې لالګیا ستو نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو او اوس زما برحال چې کوم دی د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې زما د ویزې مشکلات دي خدای پاک دا ویزه وکړي او په خیر سره اخیرنۍ مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي.
له افغان څوک وهونکي خالد تکل صافي سره مزمونږ ځانګړې مرکه اورېده. د لوبو دا 19 ځانګړې خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. لورېدو مو مننه.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنځ دیوال. دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانا دا او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي میلمه
احمد شبریم هر کله مو کوم نن په دې خبرونه کې لداسې چا سره خبري کوم چې دینی زده کړې کړې دي په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پات شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب خبرونه ته شراغلی کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلي یاست. که چیرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونې کیلی شي برسه تاسو او ریدونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم. په هغې وخت کې دا مسافرتونه او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شمه.
تاسو چې لومړی ځل راتلئ له پاکستانه راغلئ پالوتکه کې جرمني ته راغله،
د اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مینیخ ته منشان ته.
او تاسو ویزه څنګه ترلاسه کړه؟
ویزه په هغه وخت کې نه و. مونږه کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې. نو دا دلایل و چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون دی ویزې او بدون دی اجازه نه دلته راغلي. مونږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته دي جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلیدل دي دی بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندگی قبول کړو.
مولانا صاحب تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې مو کاوه همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تلی وم په هندوستان ته او غم پالو تک کې وو. په پاکستان کې داخلي پروازونه ملرل تقریبا 15 یا 16 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لاند سفر نه و، څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمنی ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمنی ته ورسی، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې وو چې په هغې وخت کې زما معلومات د جرمني په هکله باندې ډېر کم وه، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبه م نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه وه. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع وه. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما وو زمونږ کورنۍ وو خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي یوه هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځمه او ګورو. بیا مې د دې نه دوی ته بېرته احوال ولېږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تېرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشران مو راغوښتي وو جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې وو چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا وو چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځینې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم، او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به م دوی که ښه یي هغه ته به ښه وایي، او که بد یي هغه ته به م ښه وایي. نو دا شی چې وو زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه. نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو، لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم، تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چې هر یو براتللو دلته، بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی، د کوم سازمان سړی دی، نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا د نورو احزاب و گیلانی صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددی، دغه څلور مشران یا مولوی صاحب محمد نبی محمدی، ایدی ټولو سره، او مولوی صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پاتې شوی دی، ما د په کور کې په نوکر خیلو کې درس ویلی، آخري کتابونه ما د دنه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د آشنایۍ یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته، نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم، او یا د دوی سره ښه روابط ولرم، او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشرانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثره شوي یاست؟
داسې وو چې په دې مشرانو کې بعضې کسان وه چې ډېر نرم کسان وه، او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلاني صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډېر نرم سړی وو، او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمی بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډېر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب، مخکې تاسو وویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخیستله، خپل شهادتنامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډېر نوی او په عصري توګه باندې او ډېر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکلته لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کومه. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصاد تصدی استاد و ډاکټر پروفیسر پلیسپخ هغه ما ته وویلي وی چې دا سوالونه خو ډېر سخت دي. بیا ما ورته وویلي چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زما نه کله چې تقریري امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. که دا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په د په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د منګا د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریري کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوست، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامې بیا تاسو کار وانخیست؟
د هغې شهادتنامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلې وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزی یا د تجارت دپاره یي، دې کسانو ته جایز دی. لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی دپاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی؟ یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امت لیست ویي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي. یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو هغه کېږي او دا شی غم دی. سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډیر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي او امکان لري ډیر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډیر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند ته راشو. په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې په ورځ باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کې ده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دي آلمانی ټولنې او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار یو ډیر مذهبي ښار دی. د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو. بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او که نه مني. او تاسو دلته وایئ چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې مونږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم او اکثر آلمانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیشي او په بل سترګه ورته ګوري مولانا صاحب؟
دا خبره بالکل واضح ده، او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفي تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک د یو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یو لسم د سپتمبر نه روان و، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا پزیا شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سو استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو له خوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راست په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعضې استادان هم شعری خلاقیتونه لرل، او دغه شعری خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغې وخت کې چې زه شاګرد وم، نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو، نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو، د ګوته انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځلې زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملایکه یو شعر هم ترجمه کړلو، او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخي، جان آغا الکوزي صاحب و فریده هوډ وه، او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و او اسد الازمری و نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو، او دغه لړۍ چې دا روانه ده. لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی، او ډیر غذاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول د غونډو دپاره، د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان را غوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري، او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو. بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به مونږ راغوښتل، او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه د پاره جوړه کړې وه 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې. یعنی دغه ادبی بهیرونه چې دی ډیر مثبت و، لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 2 کاله چې دلته تیر کړ، ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و، یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ماته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول. همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زموږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی یي، او د قرآن په کومه ګوشه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی یي، یعنې ته لیکلی یي، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي، چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده، چې په دې مسله کې چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نه شو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي، او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم، مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره همداسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یوروپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو، او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب، ډېره مننه.
ژوندی اوسئ. خیر اوسئ.